پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په روزګان کې د ګوزن یا ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یوه پولیس نه ملګري خپل وژلې دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي عراق د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي ویان نیک محمد نظري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبل وانه وړي، تیره شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاته یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د والي ویاند وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتی ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلې دي. د زابل یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر شپه په جلدک سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي چې په پیښه کې نه پولیس وژل شوي او برید کوونکی پولیس له برید وروسته تښتېدلی دی. خو د والي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله.
تیر شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شهر صفا ولسوالۍ اړوند د ملي پولیسو د انتنونو پوسته چې د کنډک شاره پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي، همغه و چې د مرکز کلا ته همدارنګه د شهر صفا ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د ابریدي په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. سیال وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی اووه تنه نفوذي کسانو په خپله حمله کې نه تنه سرتیري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د سیلونو له کبله د لسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه درې ورځو کې چې په فاریاب کې سیلونه راغلي دي، شاوخوا لس تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او دوه تنه تري تم دي.
د فاریاب په پښتون کوټ، خواجه سبز پوش، شیرین تګاب، دولت آباد او قرغان ولسوالیو کې د غراس په مرکز میمنه کې سیلابونه بهیدلې دي. په تیرو درې ورځو کې د چارواکو په وینا په دغو سیلونو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي، په زرګونو جریب ځمکه یې لاندې کړې او شاوخوا 2000 څاروي یې مړه کړي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. محمد الحلبوسی پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې وویل چې شاید ډیر وخت ونیسي چې عراق خپل انرژي په خپله چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېږي اجازه ورکړل سي. الحلبوسی د عراق د سنی اقلیت غړی دی چې له ایران سره ښې اړیکې لري. د امریکا د سفر په لړ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم کتلی دی. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 10% انرژي له بهر واردوي او تر دریو کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نه کړي چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبري وسی. واشنگټن د مارچ پر 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتوري بندیزونه لګولي، د دویم وار لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایران څخه برېښنا واردولی سي. عراق چې له واشنگټن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړه چې چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخاونه نسی له دغه هیواد سره به پوله بند کړي. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانه تول چې چیرې د غیر قانوني کډوالو ستونزه هواره نسوه نو ډیر امکان لري چې سر له راتلونکي اونۍ سرحد وتړي.
We have right now two big caravans coming up.
دغه اوس دوه لوی موټر له ګواتیمالا را روان سی وی دی له مکسیکو را تیریږي. مکسیکو کولی سي چې د دې کاروان مخاوني سي خدا کار نه کوي کای مخاوني نسی موږ به پوله وټړو. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر لیکلی چې هوا دی د ګواښونو پر بنسټ عمل نه کوي او موږ ستر ګاونډیان لرو او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینر زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشر سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي. دوی نظر پښتنې ښیي چې 15 کلنه وکیله او فعاله چاپوت وابه شاوخوا 80% رای وګټي. په سلواکیا کې د جمهوري ریاست موقف تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د افغان حکومت سرچینې وایي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په اورزګان کې چارواکي وایي دغلته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده.
یو ماشوم چې نذیر احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د اقدام په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوې ده.
د کابل د نن چاپ رسپانو ته کتنه لرو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورئ او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ښاغلی خلیلزاد د ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی و. اجمل تورمان چې دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې یو لړ پوري حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبر وکړه خو د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د اطلس کلونو لاس راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د رئیس فدریکا مګرینی سی او د دغه ټولنې لیو شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لراسوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. خغلی خلیلزاد له غلی مګرینی سره په داسې حال کې کتلی چې نوموړی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په خبرو کې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګڼو ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه سفرونو کې چې د اپریل میاشتې تر 10 به دوام پیدا کړي برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلي خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ته سکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غشان ویلي چې خغلی خلیلزاد په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د وړاندیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني باسونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم پاس وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر په پیل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټه ورګړي. خو دا خوشبیني او تمې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار عبد الله محب د افغان سولې په برخه کې د خاغلی خلیلزاد په هڅو شک څرګند کړي وو او ویلي وو چې خاغلی خلیلزاد داسې ویل مرحله اداري د جوړولو په لټه کې دي چې مشري به په خپل کوي. د خاغلی محب د څرګندونې د امریکایي چارواکو لوتوند خبرګونونو سره مخ شوې انده چې له نوموړي سره خپل اړیکی هم پرې کړل. خو اوس ولې دل شي چې خاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدلو سره د افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول شبکاروي نرمه او د لاساینې کنه د خپګان او ګلومانو او د لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دوړو هیوادونو ترمن د ځانمنو شویو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
لاجمل تورمان مو وریدل چې په افغان حکومت کې باور سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد بنن کابل ته ورسیږي او له افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې بین الافغاني مذاکرات او نورو مهمو مسلو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د خلیلزاد د سفر د بین الافغاني مذاکرات د پیلودو لپاره مهم بولی. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي خاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکو ناستې پړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم د قطر دې غونډه تلاړ شي. له خاغلی اعظمي سره زما همکار محمد واصل وصال مرکه کړي او د خلیلزاد د سفر په اړه او د اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
ډاکټر صاحب، خلیلزاد نننۍ سفر به پر ټولو مهم موضوعاتو باندې بحث کوي. یو خدای دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکرات وسپل د طالبانو سره شپاره سره دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزئیات فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوه مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو 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 غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې د ولار سي قطر ته اول سره طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې د مل ته وشي. نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسيونو په مابین کې واستوي چې هغه تر څو کور شي د افغانستان د افغان سیاسيونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوهمه مسله دا ده. درېمه مسله زه فکر کوم چې ډېر مهمه د هغه خپل د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بل مسله چې د پام وړ ده هغه د خاغلی محب انتقادونه دي په خاغلی خلیلزاد باندې، دغه یو سن زکات چې رامنځته شوی امریکا له خاغلی محب سره خپل اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوي چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجود وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال او زمين کې به خغلی خلیلزاد څه فکر کوي چې د موهب په موجودیت کې بل افغان حکومت سره وغږیږي او که خغلی موهب خی په دغه خبرو کې نه وي؟
دا چې دا نزاکتونه ستاده کم ځنی راپورونه چې په لیدل کېږي دا تر ډیره حد رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټانو چارواکي په افغانستان کې د خغلی موهب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړي و ډاکټر صاحب مهم شخص کړي او خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر صاحب مهم سره کښینی.
د خغلی خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برتانیې ته هم لاړ، ځین نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتلل، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه لته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره ستمه کې دی چې د سفرونو دا پړاو به څنګه بین الافغانی مذاکرات ته زمینه مساعده کړي او څنګه خزيري بولري افغانان ته؟
دا سفرونه مفید دي چې داسې وادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد چې لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته، دا زه فکر کوم یو مثبت تاثیر درلودلی شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعات باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهمنامې ته سړی نه رسېدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري او ډېر فوکس باید پر دې باندې ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه د طالبانو سره په کتر کې مذاکرات ته تیستی او هغه ته دغه ورکول شي توجه کول شي فکر کوم دا ډیره مهم.
کابل تمو د خغلی زلمی خلیزاد د نن ورځې د سفر او دا چې د افغانستان د سولې په اړه به له افغان چارواکو سره څه ډول خبرې او مجلسونه ولري، په دې اړه مو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتي مرکز د مرستیال حکمت الله عظیمي څرګندونه ورده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وای د هغو نباتي بوټو او نیالګي او پاړې سیړنې پیل کړې دي چې تر دې مهاله په دغه ولایت کې نول. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خبرونو د همغږي مسول رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نباتي بوټو او نیالګي کې الویرا، خورما، لبلبو، نارنج او یو شمیر نور نباتات شامل دي. خغلی قلم وای د سیړنو له بشپړېدو وروسته به یاد نباتي بوټي او نیالګي کروندګرو ته ورکړل شي سو د کوکنارو پر ځای ورڅخه ګټه واخلي. د په خبره یادو بوټو په ننګرهار کې خنه نتیجه ورکړي چې د خلکو په اقتصادي ژوند هم ښه اغیز لرلې ده. د افغانستان د قرقل پوستکي ریاست مسولین وایي د دوی د موندنو له مخې د زیاتو ورختونو او ورشوګانو په شنه کېدو سره به په 1390 مریض کال کې د قرقل د پوستکي په صادراتو کې کموالی راشي. د هیواد د قرقل پوستکي د برخې مدیر محمد عارف وایي د 1390 مریض کال پیل راهیسې تر دې مهاله 1430 جلده د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا ته صادر شوي دي. تفصیل کې ده چې په 1390 مریض کال کې له 9000 جلدو زیات د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا او له 1600 زیات فنلند ته صادر شوي وو. د قرقل د پوستکي مسولین وایي ورستي ورختونه د دې لامل شوي چې خلک خپل سرویس په نه کړي او په روان کال کې د قرقل پوستکي صادرات کم شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1160 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنې وریجې په 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 960 افغانۍ، د ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 تیا پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړي توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتیرو ملاتړ کوي. دا په دې اړه د جمعې پورس نوموړي څرګندونه کړې دي. دا په خپل یو مرکه کې ویل دي چې په تونس کې د عرب هیوادونو په کلنی غونډه کې باید ګډون وکړي او د دایښ پړه باید څرګندونه د حل ته هم وکړي. اجمل ان د امریکا لوست ده او همدا شی بر سره پوسټوډي کړي. ان سیب د عراق ولسمشر د دې سبب چې په خپل هیواد کې د عراقي سرتیرو له موجودیت سره له امریکایي سرتیرو له موجودیت سره مخالفت نه لري دلیل سیاحت کړي.
مننه مراد سیب د عراق ولسمشر خغلی سالی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره وزنګړي مرکه کړي. د مرکه د جمعې پور شوید یعنی پرون په دې مرکه کې ډیر په دې راڅرخی دی چې په عراق کې په دې ورستیو کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پښتنې شته دي، ځینې مخالفتونه هم شته. سیمایز قوتونه د ویل دي چې د کوم جدي مخالفت د امریکایي ځواکونو له حضور سره نه لري، ځکه د سالی په وینا د په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت هغه هدف او ماموریت ډیر واضح دی او هغه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري ده. د بداسې حال کې ده چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیرونه اعلان وکړ چې د داعش ډلې په خپل هیواد کې ورستۍ سیمه د داعش لړل نه نیولې ده. او عراق خو لا دمه خاين په 2010 کال کې ورستۍ لړیرو خنړیو جګړو نه پر داعش بریا اعلان کړی و. خو د عراق ولسمشر په دې مرکه کې خبرداري ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې لاړخه موجود ګواخ لا هم په سیمه کې په خپل ځای دی او دا غواخ باید لمنځه تللې ونه ګڼل شي. هغه همدارنګ زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه په عراق کې څرګند ماموریت لپاره دي او تر څو پورې چې دا ماموریت په دې ډولي د دې هواد عامه ذهنیت چې د درکړې دی غدا دی چې څوک مخالفت نه لري او د دې ډیر لیوال دي چې امریکایي ځواکونه دي ل عراقي سره ځواکونه سره همکاري وکړي څو د داعش او نور وسلوالو ډلو پرسد پیاوړي شي او وروزل شي. نو موري ویلي تر څو پورې چې دا اړتیا محسوسيږي امریکایي ځواکونه سره همکاري کوي او کله چې دا اړتیا نه و بیا امریکایي ځواکونه وتل غواړي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د اوسني حضور د سرنګوالي پړه هم مختلف خبری او ریپورتونه خبریږي. څومره شمیر کې امریکایي ځواکونه په عراق کې دا محل؟
په عراق کې دا محل 15,000 او 200 بهرني سرتیري شډیر امریکایي دي میشتي. اصلا په عراق کې وروسته لاغې چې په 2003 میلادي کال کې عراق اشغال شو، په 2011 میلادي کال کې لړۍ خونړۍ جګړو وروسته امریکایي ځواکونه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له عراق نه ووتل. خو که تاسو یادی په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې یو بیا ځواک پیدا کړ، د عراق پراخې سیمې په ډراماتیکه توګه د عراقي ځواکونو نه ونیولې او د سوریې څخه هم د یو شمېر سیمو په نیولو یې دغلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. هماغه و چې د عراق د حکومت په غوښتنه او د عراق او امریکایي ځواکونو ترمنځ یو امنیتي توافق پر اساس باندې بیا دغه هیواد ته امریکایي ځواکونه ور وغوښتل شول.
ډېر زیاته مننه په عراق کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دا چې عراقي چارواکي وایي ولې ورته اړتیا لري په دې اړه مو له اجمل انوریدل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورې. پورزګان ولایت کې مقامات وی دغل ته د ماشومان د ګوزن یا پولیو نوې پیخه ثبت کړې ده. د دې ولایت د امریکتي مسؤلان وی د ګوزن دغه پیخه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د چارواکو ویلي لامل په دې ولایت کې د وسروالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نه عامه پوهاوی ده. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي رادیو همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوه. دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګوزن وهلي ماشوم څه باندې دوه کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نبی احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د اقدام په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوه.
میاخیل وای لاملی فدغه ولایت کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نامه په هوی دي. په چرچینو ولسوالۍ کې د پولیو د دریم مثبت فیش د چسبت کیږي چې دوی تیر کال ثبت شوی وي. دا په داسال کې د چلدی وړاندې دغه ولایت د امی روغتیا ریاست مسولینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر اوس درې ته ورسېد چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت شو. د اورزګان د امی روغتیا ریاست مشر د غراس خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي څو ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل شي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یوشت مثبتې فیش ثبت شوې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اورزګان کې وي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې کې د ماشومانو د ګوزن وایروس موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ل رحمت الله افغان اوس اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورسپانو بیا هم د سولې د هڅو او د سیګار د ورستی راپور پاړه لیکنې او تبصری کړی دی. دنیا خپلواک ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د سولې لټینګې دوه ورسته د نړیوالو له مالی مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. هم دې ورسپانې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي ارمان ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نشي حل کولای. یاد ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ایا په افغانستان کې به جګړه ختمه شي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نشي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل شي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسی. د هشت ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالي به اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یې بې پېچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه بې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسه خپلواکي ورسپانې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ شي. وړاندې په مطلب کې ویل شوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14مه کیږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. هم دې ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویساب ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ شي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي مسائلو پورې تړلې ستونزې او مسائل حل سي.
او اوس هم له اسمت ساروان یو علمی مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزا وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیره او ورختای لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکی خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تا تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو د آزادي رادیو پر ویبپاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ایم 100.5 څپه په ډېر واضح ډول واورئ. 12:00 دی له صالح محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره چې پر دې ولسوالۍ له 2 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د ولی ویاند وایي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه شاته سوي دي. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل 9 تنه ملګري په ډزو وژلې دي. د دوی په خبره چې حمله کوونکی تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په فاریاب کې چارواکو کی تاییدوي چې د سیلابونو له کبله لاستنه امر سیوی دي. د چارواکو په خبره چې په دغو سیلابونو کې په زرګونو کورونه هم تخریب سیوی دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د 3 کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی کچیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي له دغه هیواد سره به خپله پوله بنده کړي. او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشر سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفغان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 500 چیری بزمکه د کوکنارو لکخت څخه پاک شوه. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی آزادې رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 500 چیری بزمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړه.
نه تنه ایواز په مومندره کې په شنوارو ولسوالۍ کې همدارنګه په خوګیانو ولسوالۍ کې په پچیراګام ولسوالۍ کې په هغه ساحو کې چې هغه ډېر چې په زیر نه وي تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي
رسمی ڈول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 400 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او دونه روسي په خداده چې څه د پاسه دیش تنه هغه محل ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشي موادو د قاچاق په تور 4 کسان هغه محل ونیول شول چې په خپل خېټو او سفری بکسونو کې نشي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل د کندهار هوایي ډګر لاري هند قاچاق کړي. لنیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوی دی.
The
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
تکفر وشتول تلی دی زندهور و کجکی و مساکلا و باغران و نوی بازارون جور شوی دی.
پا دی آره هم راپور لرو چی؟ پا درمل تنونه که در داکتر و نسخه پرات تیبی نشی درمل خرچی جی؟
بخاطر کور اقوا بسازم فریب بتم یک نسخه نشتا میکدم کو فکر
دی؟ دی لپاره چی درمل تون والا فکر وکری ز عملیات لرم نوی و نسخه بمی ولی کلا؟
دا چې بیا سرپنا معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی. دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل شروع کوم بس دونه تم کریم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هیروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالي خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استاذ وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي د نشي موادو د جوړولو ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوب له هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانی ویجاړ کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچي په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یو خط عملیات کوي او بل خط وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتېرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوشش لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د شګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 اتیا تاریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو کاچاکونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. بهرنیو ځواکونو د 2018 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سٹار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور لمخې دا بریدونه په 2013 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړي هاشم الکوزي ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وشتول تلی د زندهور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي. ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د چیړنو لمخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان لامنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامی پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لا مې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکی فارماسي او اوس په نشي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یو سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشې درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشې درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. کمی یوازې د خپل نشې لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهیده چې زه دا درمل د نشې لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسس جاوید صحاق وایي چې نشي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلې چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولای
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینی به سرپناه موتادین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپناه موتادین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغي پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغي لامل کیږي، ایا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولای سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خوړن غاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې له چټلیو څخه راټول شوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځکه خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسېږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونه باندې دی، د میډي په تکلیفونه باندې دی، د کولمو په تکلیفونه باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې د اخته کیږي. او څه خاصه به پرې چې متادین ته متادین خو اسیم دغه مسایل سره مستعد دي چې هغه خپل وضعیت هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په دې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي؟ د څه خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیبو بعضې نور سلمونیلا داسې رقمونه اوس بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغه تداوی ډیر مشکل ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي دا ورته هغه کې ورته. البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي، خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډیر مضر هغه د هیپاټایټس سی د دم جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرزونه دی یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیچې دی یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي نو کرنه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سترغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي او د دوی په هغه کم مرض یا کم میکروب چې دوی اغسته ده وجود کې خو هغه کشف کیږي، چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډیر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډیر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي لکه محتاط چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې دپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلی خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نم دي لیدلیم نه دي چې چټلی، ځکه چټلی خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنې د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولکه معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلی ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا را ټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي نو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان د پاره په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي، خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اسهالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هردن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونو کې دي، نو دوی ته دوی چې د راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې، صرف د لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د کار د سرطان سبب کیږي، نو دې په خاطر باندې نور ته که چیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرضاً دا مریض شي. او دا چې غذایی اندازه ویټامینونو یا فرضاً د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده دا که البته کمی او کاسه په مابین کې شته، لکه نه غد خاص مرض سبب نه کیږي. چار سره پلاستیک غذا وخوري او د فتن مریض شي داسې نه ده، او کېدی شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی. د خپل نشاله چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړ او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوش سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مینوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده له پیښور نه راکول، بس هغه جنې بل چاله ورکه، بس سوات لې واده کړه. د دې د وجه بس زه نه شي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تعالی نه درکو، مونږ افغانانو کې نه ورکو. په دې نشه بس بیا را وړېدم، بس چرس مې وال مرګرې را دشمنو زما، بس بورډر سرګټ را ډک کړی او پوه شو. بس ودا ووایو زغم به بدل شي. شام ووالو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو، کارخانو کې بیا ونیو تورخم ندی خو را واړو ول بلته شل پنځه شل را باندې ما بس کې تیرې کې. دلته مې شپږمه میاشته مشکل مې ډېر دی، پلار میں مزدور دے دینم کول او شپدی نشر او ور مزدور دار سنے وستم نا گور زندگی زما تبا کدا زمانی ما زندگی نہ نہ پاتی دا ټول غاخونه می ختم دی. دا نشه خو ډیر مردار شه دی، ډیر ذلیل شه دی. دا نشه ما کوي غلاګانی مرته کړی دی، یار سم مرته کړی دی. شپږ وکاله کېد می په خوړل اسلام آباد کې ګیر شو مده شپې یو قسم رانه ولګی دو پکې. شپږ وکاله محکمه می وکا کور کې سونا والے وا. بس بیا غرس نه ما ته بو وس نه غلا و نه کومله کبال به غونډه ول صفا کبال باندې گزاره درل نه کړی. دا 200-300 روپو هر سوال 200-300 روپو نه شبا نه 500 بول ما ور کړی دي. خوراک باندې پیسې نه دی ور کړی مونږ سپوري هوټل نه مونږ لرا کول خوراک پارکونو کې پراته په سرک په غاړه باندې وسم زم ما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو تکولو به دونه والو دا وسم دا والو والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته. بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چروه د ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی مې جوړه. بس چې دوبۍ نه بیا راغلم به دا غلط بس به نشي شو. بس کما کل شو مګنه ډیر کما کل شو. بس زما دا قران خوره مچ زه به دا نشل نه شروع کوم. بس بس دونه ته کریم زه دې نشي زندگیم په دې روپو تبا کړی. په دې نشه باندې ما زندگی تبا کړی، لس دولس لک روپیم په دې تبا کړی دي. بورډر دې نه پس زنس کم قران د سره لاس ګم او جز په دا بورډر نس کم زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لالارې له مکسره په اړیکه کې شي. 0-99-40-15-40-0-92-15-50 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له مکسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راولسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګول او د هغه میړه جان محمد وی دی. په دې وخت کې بیبی ګول ناڅاپه د سپی په غفاره وشيږي. بیبی ګول ډیر ورختا وی او فکر کوي چې دا سی کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ت
ته ودرېږه، زه ګورم چې دا سپی ولې غاپي. داسې نه وي چې خدای مکړه کور ته غل راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غل راغلی دی.
وی دا چې غل بل نشته، سپی خو هسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وکړو یو سترګه.
وسړیه، زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږې؟
ویم داسې نه وي چې غل راشي او کور مو راسپیده کړي.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
ویم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلې تریاک د کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، ارامه ویده شه.
وسړیه، که زما منې دا غم لړلې تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسې له کوره ورکه.
سمه ده، سبا ته به یې خرڅ کړم. نور څه وایې؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکړو؟
د مسجد ملا صاحب ته به یې ورکړو. ملا صاحب زموږ کلي ته نوی را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکړو. اوس خو دې خوله بنده که، ویده شه زتی.
سمه ویده کیږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
مولوی صاحب. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جان محمد، په خیر راشي.
خیر وسی مولوی صاحب، یو مشوره می در سره کوله.
ښه، مهرباني وکړه، د څه شي مشوره در سره کوله؟
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولی زکات وباسم.
دا خو دې ډیر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم، ځکه تاسې زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسې خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسې ته درکم.
ښه، سمه ده، ما ته راکه. خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه، ولی زه نه وم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحب هم د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وي خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کاوه چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنه نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلي؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.